السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه نور بستې پروګرام ته ځانګړې شوې چې زما همکار ملالۍ بشری قربانه د ورسره درته پیلېږي. دا پروګرام لاندې خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې به واوري چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو لخوا کړي تنګ شوې او یوازې په دې ورسره څو ورځو کې وسو افغانان نیول شوی چې خزی او ماشومان هم پکې دي. په دې ډله کې داسې افغانان هم شته چې د پاکستان ویزه لري خو پولیسو نیولي. دا چوالې خبرونه کې جزئیات درکو په دې اړه یو مرکه هم درته لرو خو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي چې پرونې په دوه کې د طالبانو لوی وپلاوي سره د مخدراتو کو په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړي. کرن ډیکر په ایکس شبکه کې په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې چې په دې کتنه کې دواړو لورو د نشئی توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي د روغ د کسانو د درملنې او د بدیل معاشات په اړه بحث کړی دی. اغلی ډیکر له نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم بللی او ویلي دی چې دا چاره ښځو له ښځو پرته نشي ترسره کېدلی. تر دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وویل چې د افغانستان څخه د مخدره موادو قاچاق په بیساري ډول زیات شوی دی. نایا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې د لیکوال او خبريال محمد داوود سیاوش پر مړینې خواشینی ښودلې او د جرمني له حکومتې په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د مخلو پارلمان مخکینی غړي بکتار سیاوش خبر ورکړی چې پلاری محمد داوود سیاوش په جرمني کې په مرموز ډول مړ شوی دی. بکتار سیاوش په خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې پلاری درې ورځې تریتام وو او تر هغه وروسته یې مړی پولیسو د دوی کورنۍ ته وسپارلی دی. محمد داوود سیاوش د افغانستان یو پیژندل شوی خبریال و چې یو وخت یې په کابل کې له ازادي راډیو سره هم کار کاوه. د هغه زوی یما سیاوش چې د ټلویزیون ویان او خبریال وو نږدې درې کاله مخکې په کابل کې په یوه هدفي بمی چاودنه کې ووژل شو. د پاکستان لړمحالي صدر اعظم انوار الحق کاکړ له افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د پټلۍ جوړولو د چارو پر بشپړولو ټینګار کړی دی. نوموړي د سپتمبر په شلمه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې پر مهال د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. د کاکړ دفتر په بیان کې ویلي دي چې هغه د افغانستان له لارې د پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ زیاتولو په هدف پر وخت د پټلۍ پر جوړولو ټینګار وکړ. پاکستان، ازبکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د 2023 زیږدیز کال په جولای کې د سوداګرۍ لپاره د پټلۍ جوړولو د چارو پیلولو موافقه لاسلیک کړه. په اسلام آباد کې د شبي حکم له مخې دغه 28 کیلومتره اوږده پټلۍ به د پاکستان د کراچۍ بندر له ازبکستان سره ونښلوي. او سپینه ماڼۍ له کانګرس غواړي چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د میلیاردونو ډالرو نور مرسته تصویب کړي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د روسیې ځواکونو په وړاندې د اوکراین یرغلیز عملیات د هوا له سړېدو او شرایطو له سختېدو سره دوام لري. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جان کربي پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره وګوري او له هغه به د جګړې د وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویپانه ازادي راډیو ټکی کام کې هم لوستلې او اوریدلې شي. اوریدونکو لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې چې قربانې زما همکار ملالۍ بشیر ده. خو دا پروګرام لاندې خبری برخه هم لري. په دې کې به ووري چې په پاکستان کې د افغان کډوالو فعالان وایي چې د پاکستان د پولیسو لخوا پر افغانانو کړی تنګ شوی او شاوخوا وسو افغانان په دې ورسېو کې نیول شوی دي. په نیول شوی افغانانو کې ماشومان خزی هم شامل دي او داسې کسان هم پکې دي چې د پاکستان د اوسېدو یا پاکستان ته د سفر قانوني اسناد هم لري. دا چې دا کسان ولې نیول شوی او فعالان یې پاره څه وایي، همدا موضوع زما همکار خاطر پردیس تعقیب کړی. دا مهال سټوډیو ته وصل دی. پردیس سپستړی مشه، څه ویل کېږي ولې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوه؟
لودین صاحب سلام تاسو ټول اوریدونکو ته. تاسو لکه څنګه چې ورته یادونه وکړه، په پاکستان کې په افغان کډوالو باندې داسې مهال د ژوند ساحه تنګیږي چې د دغه حکومت سرپرست صدر اعظم اعلان کړی چې دوی هغه کسان نیسی چې قانوني اسناد نه لري او غیر قانوني ډول باندې په پاکستان کې ژوند کوي. موږ د تازه د په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ سره خبرې وکړې. هغه وایي چې تر دا مهال له هغه وخته چې دغه د افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې ده، تر دا مهال د دوی د معلوماتو له مخې 200 کسان نیول شوي دي، چې په دې کې ښځې، ماشومان، سپینګیري او همداسې ناروغان هم شامل دي. علت دا ښیي چې قانوني اسناد ډیری سره قانوني اسناد نشته، خو ځینو سره چې قانوني اسناد شته دي هغوی هم د دغه نیول شوي او کسانو په ډله کې دي. له دې سره خوا کې تازه بیا د تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو پاڼو کې داسې ویډیوګانې خپرېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک په دروازه کې د دروازې هغې غاړه پاکستاني پولیس د افغان کډوال نیسي او سخت او تریخوالی ورسره کوي. هلته مو په سیمه کې یو شمېر خلکو سره چې مو خبرې وکړلې وایي چې دوی قانوني اسناد لري او کله چې هغه تواوړي نو پاکستانی پولیس دې په بیلابیلو پلمو باندې د پیسو په بدله کې خوشی کوي او که پیسې ورنکړي نو به سخت وهل ورسره، یعنی سخت وهي. له دې سره خوا کې بیا په کراچۍ کې له ځینو افغان کډوالو سره چې مونږ خبرې کړې دي، هغه کډوال چې په زندانونو کې دي هغوی له سخت حالت نه شکایت کوي. وایي چې ناروغان پاکستانی پولیس دې ته نه ګوري چې دا ناروغ دی، دا ښځه ده، دا سپینګیری دی، ډېر بېرحمه وهل کوي او د دې تر څنګ سمه رویه ورسره نه کوي. خو د دې ټولو سره سره موږ دغه ستونزې د طالبانو له حکومت سره هم شریک کړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دغه معلوماتو په اړه موږ ته ځواب نه دی راکړی.
ډېره مننه همکار مې خاطر پردیس و چې ویلې په پاکستان کې په دې وروستیو کې په افغان کډوالو باندې کړۍ تنګه شوې ده او د غلطه فعالانو ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې شاوخوا وسوه هغه افغانان نیول شوي چې ځینو یې د سفر قانوني اسناد هم درلودل. موږ هڅه کوو چې په همدې تړاو د کډوالو له یو فعال سره هم خبرې وکړو. یو فعال ژمنه هم کړې وه چې د خپرونې کې به له موږ سره یو ځای کې، خو فکر کوم له هغه سره اړیکه نشي ټینګېدلی. تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د امریکا د سفارت شارج دافیره وایي چې پرونې په دوحه کې د طالبانو له یو پلاوي سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړي. دا چې د خبرو جزئیات سیدی راپور له همایون هیواد اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیرا کرنډي کروایي په افغانستان کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د طالبانو له یو پلاوي سره د تخنیکی مسایلو په اړه خبرې کړې. اغه لډیکر پر خپل ایکس پانه لیکلی دی چې پرون په دیلیدنه کې دوه لوریو د نشئی توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي، د روغ دیو کسانو د درملنې او د بدیلې معیشت په اړه بحث کړی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیرا له نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم بللی او ویلي دی چې دا چاره له پرته نشي بریالی کېدی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم نن ازادي راډیو ته وویل چې له نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې له کابل څخه د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو د ورغلیو استازو په ګډون د سیاسي دفتر ګډ پلاوي د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له شارج دافیرې او د امریکا متحده ایالاتو د نشئی توکو ضد یو پلاوي سره لیدلې دي. ښاغلی شاهین زیاتوي په دې لیدنه کې له نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو د شریکولو تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیلې معیشت پروژو غوښتنه هم کړې ده.
په دې کتنه کې د اسلامي امارت هیئت هغه لاسته راوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیره بیا په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي. همداشان هیئت په ټینګار سره یاد کړه چې د هغو سیمو د بزګرانو لپاره چې کوکنار یې نه دي کرلي او یا یې کوکنار لمنځه وړل شوی دی د بدل معیشت لپاره پروژې پیل شي.
ښاغلی شاهین هم دا شنوایی د طالبانو حکومت پلاوی په دوحه کې د امریکایي پلاوی ترڅنګ د برېټانیا له شارج دافیر او د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو پر ضد پروګرام له استازي سره هم کتلی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر زیاتوي په دې لیدنو کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو د تشریح ترڅنګ نړیوالو پلاوو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې هغه سیمې خپله له نږدې وګوري چې له نشه یي توکو پاکې شوې دي. طالب چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او برېټانیا له استازو سره د نشه یي توکو په اړه خبرې کوي چې پرون د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې ادعا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې له افغانستانه تاجکستان ته د نشه یي توکو قاچاق ډېر شوی. ښاغلی رحمان دې ناستې ته وویل:
در دو سال اخیر قاچاق مواد مخدر
په وروستیو دوو کلونو کې د نشه یي توکو قاچاق د افغانستان له خاورې په بې ساري ډول زیات شوی. په دې موده کې د تاجکستان چارواکو له دې هیواد سره په سرحد کې له لسو ټنو ډېر نشه یي توکي نیولې دي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده ډېر دي.
تیره میاشت د ملګرو ملتونو سازمان هم په خپلې راپور کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د ډېرېدو خبر ورکړی و. یاد سازمان ادعا کړې وه چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شوی وو او په وروستیو کلونو کې دا هیواد د ښیښې په یو ستر تولیدونکي هیواد بدل شوی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا دا راپور له حقیقت څخه لرې بللی و. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې د نشه یي توکو د نه کرلو امر وکړ. سره له دې چې طالبان په افغانستان کې د نشه یي توکو د له منځه وړلو ادعا کوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونه بیا وخت نا وخته په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق په اړه خپلې اندېښنې ښیي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغ لاست. زم لالی بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخړي. د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور پر بنسټ د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 80% افغان ښځو کې اندېښنه او ژور خپګان زیات سوی دی. په ښځو کې د ژور خپګان د زیاتېدو پر لاملونو به نن په دې خپرونه کې خبرې کوو، خو تر هغه مخکې اوریدونکو تاسې یو راپور ته رابولم چې دغه راپور واورو او تر هغه وروسته به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندویه ماموریت یا یونما او د کډوالۍ د نړیوال سازمان آی او ایم ګډ راپور ښیي چې د طالبانو د محدودونکو او سختدریزو فرمانونو د افغانو نجونو او ښځو رواني او روحي سلامتیا ډېره زیانمنه کړې ده. په دې راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو، راغلي چې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د نږدې 80% مېرمنو په اضطراب، ګوښهتوب او خفګان کې د پام وړ ډېروالی راغلی. دا شمیرې درې میاشتې مخکې 85% وې چې اوس زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې د افغانستان له 200 ولایتونو څخه له 600 مېرمنو سره په حضوري ډله ییز مشورتي او ټول پوښتنې په ډول آنلاین مرکې شوې دي. مرکه کوونکو ښځو د خپلو روحي فشارونو، بې خوبۍ، ګوښهتوب، ناهیلي، ډار او خفګان، حتی ځان وژنې د فکرونو په اړه ویلي دي. یو 80% مرکه کوونکو ښځو ویلي چې د 2023 کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په هیڅ وجه دوی ته د مهمو مسایلو په اړه د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې او لیده کاته نه دي شوي. د مرکه کوونکو 40% ښځو ویلي چې د طالبانو حکومت د په هیڅ شرایطو کې په رسمیت نه پیژندل کیږي. په داسې حال کې چې 50% ښځو بیا ویلي چې د دوی په رسمیت پیژندل باید د ځانګړو شرایطو پر بنسټ وي چې د ښځو حقونه او په ژوند کې یې ښه والی پکې شامل وي او ښځې په زده کړو، تحصیل او سیاسي مشارکت کې پراخه ونډه ولري. په همدې حال کې یو شمیر افغانو مېرمنو افغانستان دننه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالب چارواکو سختو فرمانونو د ګټې وټې لارې پرې تړلې، د دوی د ټولنیزو فعالیتونو مخه یې نیولې او له دې امله ډېرې ناهیلي دي. په هرات ولایت کې یو سینګارګره سمیه رحیمی وایي چې د سینګارتونونو له تړل کېدو وروسته دا او لوران یې له ژونده ناهیلي شوي دي.
ما کوار رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدی.
ما ډېرې سختي ولیدې، ښایي زه وزغمم، خو دوه لورانې مې له ما سره یو ځای سینګارتون کې کار کوه. هغوی اوس له سخت روحي فشار لاندې دي، ټوله شپه ویښې وي، ډېرې ډنګرې شوي، اعصاب یې کمزوری شوی دی.
په همدې حال کې د کابل اوسېدونکي راشدې فایق ازادۍ رادیو ته وویل:
دغه بد وضعیت د نو چې منخزي او انجونی وسره مخامخ اسو هم د اقتصادي پلو هم د اجتماعي هم د سیاسي او هم دغه سید تعلیمي له پلو منګ ډېر د خپل فشار لاندې او دیو بیکار مخلوق د ساتلې اسو چې خامخه آینده کې به شاید دغه ستونزې ډېر زیاتې جدي سي او ذهني اختلال به پیدا کړي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو طاهر ماهری ازادي رادیو ته وویل چې هغه خپل راتلونکو ته ناهیلې ده او تل په دې فکر کې ده چې راتلونکو به یې څنګه وي.
تان سره به هم حبه می همیش فکر کو چې وځ بس سکومه وځ به ما سره سکیږي دا دومره هینه می هر سلاړه له اوبو سره له خوره سره خوره سو ټول باندې توې چاو با چولی دا سه احساس مې درلود بيخي خفه همیش به خفه ولم چې سره به خبرې نه کو زیات.
روسته له هغه چې په 2020 کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول په تیرو دو کلونو کې لشپګم ټولګي پورتن جونې خوانځي او تلتللو راګرځول شوی او ترڅنګ یې په هنتونو کې د لوړو زده کړو او یو شمیر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه ورکول کیږي. دغه شان دوی له تفریحي پارکونو خزینه حمامونو او ورزشي لوبغالو هم راګرځول شوی او له محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. دا محدودیتونه لګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوي خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه ورکړل شوي دي. خو یو شمیر د ښځو تل ازادي رادیو ته ویلي چې وضعیت ته په کتو داسې احساسوي چې په کورونو کې بندیانې دي.
تاسیس موږ غله ازادي رادیو او راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور لمخې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 70% افغان ښځو کې ژور خپګان او یوازیتوب ګوښتوب او انزوا زیاته سوې ده. په ښځو کې د ژور خپګان د زیاتېدو پر لاملونو باندې خبرې کوو او هغه حل لارې به نن په دې خپرونه کې ولټو چې دوی له دغه څخه ځان راوباسي. نن زموږ د دې خپرونې میلمنې د ښځو د حقونو فعالانې اغلې سیما ستانکزی او اغلې قمر نیازی دي. د دې تر څنګ به موږ اغلې پښتنه ځواک هم د دې خپرونې په جریان کې رااخلو، خو په لومړي سر کې خپلو دواړو میلمنو اغلې سیما ستانکزی او اغلې قمر نیازی ته ستړی مسې وایم او مننه چې تاسو په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. اغلې ستانکزی، لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه وکم، ستاسو په نظر 70% زیاتوالی په افغان ښځو کې د ژور خپګان دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه درنه تاسو ته او همدغه راز قمر نیازی خورت و پستانه جواب خورت هیله در سپور مروغ و جور و سی و هم دغرا بیرزم کرده سلام ستاس و قدرمون آوریدون کتا دوا که سپور که ورنده که اومدی رضیات منونه تسیز مده برنامه ترا بلالی اما لکه څنګه چې تاسو خپل ریپورت کې دا ویلې چې 70% مېرمنې په ژور خفګان باندې اخته شوي دي. البته د افغانستان د هېواد په کچه باندې زه فکر کوم چې سایز شمېره لدې هم لوړ وي، ځکه موږ زیاتر هغه سروې هر څه چې ترسره کوو بیشتر اوقات یا ډېره موږ فوکس مو په مرکز یا د یو ولایت په ښار باندې وي، په مرکزي سیمو باندې وي، شاید په اطراف کې تر دې هم زیات وي. په هر حال دا واقعا یو خوشینونکی خبر ده چې مونږ اورو او رات تر بل د میرمنو روحي وضعیت نور هم خرابیږي او دوی یعنی لډیرو سخت ستونزو سره لاس او ګریوان دي او خپل ژوند ته ادامه ورکوي سره دومره ستونزو هم. او دا واقعا یعنی پراتلونکی که دیتا مثلا توجه و نسی او دا مرمون آقا حق حقوق سده دوی حق دا طبیع حق دا انسانی حق دا بشری حق دا اسلامی حق دا ور نکرد سی نو دیده ممکن دا کچا نور هم لوار سی او مرمون آقا دیرا بیلا بیلو سنزو سر مخو لاس او گریوان سی. خو نه یواز ده چې دوی په ژور خفګان باندې اخته دي، د اوس هم زه فصل کې جوزجان ولایت کې ژوند کوه، نو اوس هم زه سل دوستانو سره اړیکې لرم په هغه ولایت کې اکثره مېرمنې مثلا نه اورمه خو دا رسنیز کېږي نه چې دوی ځان وژنه کوي. او لوی لامل یې هم همدغه بیکاري ده. خپله بیکاري انسان دې طبیعي ته ګوشه نشین کوي، له بېلابېلو ستونزو او ژور خفګان سره یې مخامخ کوي.
تا مننه ډیره اغلی ستانکزی. اغلی نیازی ستاسو څخه هم مننه چې لمر سر ګډون کوي. ستاسو څخه به هم د ملګرو ملتونو د سازمان د درو دفترونو د ګډ راپور په اړه باندې پوښتنه وکم چې دا راپور د سه‌شنبه په ورځ خپور شوی دی او پکې راغلی دی چې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ چې درې میاشتې کېږي د نږدې 80% ښځو اضطراب زیات شوی دی او دغه شمیر درې میاشتې مخکې 50% و. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه په لومړي سر کې تاسو ته محترم میلمنې ته او همدا شانتي تخنیکی همکار او د افغانستان ټول هغه دوست ولسونه چې زموږ غږ اوري نیکی هیله ورته وړاندې کوم. او همدا شانتي زه دقیقا خپل ژوره خفګان څرګندوم پر دغه موضوع باندې چې د درې میاشتو په اوږدو کې دغه لیول دومره لوړ وختله. دا نو دقیقا وایي یو ځای کې چې ور نه لګېدلی دو درې نه پورته کېږي. نو دقیقا افغان مېرمنې تر فشار لاندې دي او دغه فشارونه ورځ تر بله تر دې باندې ډېریږي. د دغه دوستانو سره مېرمنو سره چې تعلیم یافته دي چې په اړیکو کې سي هغه فغان کوي وایي کشکې ناپوه وای کشکې نه پوهېدلو. د ناپوه سره چې په ارتباط کې سې پوښتنه ځینې وکړي د وضعیت او د حالات هغه وایي چې دغه ناپوهي مو خپل د سر درد راته جوړ شوی دی. کشکې موږ په یو څه پوهېدلو لږ خو مو ځان ته قناعت ورکولی سوی. نو تاسې فکر وکړئ چې دغه مېرمنې په یو حالت کې هم آرامتیا نه لري او موږ په دې باور یو چې کله چې یوه ښځه سالم صحت ولري روغ بدن ولري هغه یو ښه اولاد ټولنې ته وړاندې کولای سي. څنګه به موږ توقع ولرو چې اوس دا نسل خو بربادېږي دا خو لاړه دا ښځې خو برباد شولې راتلونکي نسلونو ته به څنګه توقع ولرو چې یو دغه میندې هغه نوي نسلونه ټولنې ته وړاندې کوي څنګه اولاد به دوی ټولنې ته وروړاندې کړي. آیا دوی خو خپله پر ټولنه باندې فعلاً دوی خپل ځان بوج احساس کوي په ټولنه کې ځکه چې صلاحیت نه لري مسؤلیت نه لري بیکاري او بیروزګاري او کورنۍ تاوتریخوالی هغه اوج ته رسېدلې ده هغه انتها درجې ته رسېدلې ده غریبی او ناداری او هر څه ورسره تړلې ده. نو مریضي مشکلات چې دا اوس هم موږ پاکستان او هندوستان او ایران ته تداوی ته محتاج یو زغلو ګرځ ورسره ډوډۍ هم نه لرو په کور کې د تداوی لپاره زغلو دی او دوست څخه کومک واړو پټو اوارو مرستې ټولو جو په بارډرو کې هغه سي برخوردونه زموږ سره کیږي چې تاسو د میډیا د لارې څخه ویني چې زموږ خورکې مولې د پرون چې په بارډر کې د پاکستان په بارډر کې په تر کوم وضعیت وو. نو دغه ټول فشارونه د دې سبب ګرځي چې دقیقا د لیول شاید تر دې هم پورته سي چې د خوشنۍ ځای ده او د تشویش وړ خبره ده. نړۍ باید د ته دقیقه پاملرنه وکي او په دې ساکي نړیوال سازمان او د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مکلف دی مطلق مکلف دی چې ژر تر ژره یو تصمیم ونیسي او ژر تر ژره لاس پکار سي تر څو چې دغه خوندو دغه مشکلاتو دغه مایوسیو او دغه بدبختی او ناخوالې څخه مخنیوي وسي یو هله پیدا سي یو امید پیدا سي یو د دوی په اصطلاح باندې یو انګیزه پیدا سي. داس یو حالت دی چې موږ هیڅ یو انګیزه نه لرو چې ژوند ته علاقه باندې وشيو په چی شي باندې علاقه باندې وشيو چې شيسته زموږ مخته. نو د دې لپاره مکلف دی د ملګری ملتونو اداره او هم د شانتي د بشر د خپلواک کمیسیون چې ژر تر ژره هغه د امار ستاسي په لاس کې دی چې په درې میاشتې کې دغونه سرعت راځي. نو فکر کوي چې په نور به څه تر دې څونه سرعت عمومي باید یو تصمیم ونیول سي.
مننه ډیره اغلی نیازی. اغلی ستانکزی ستاس څخه بل پښتنه کوم ستاس په نظر کوم هغه مشخص لاملونه فکر کوي چې په شوزو کې د جوړ خپګان کچا زیاته کړې ده؟
مننه ډیره زیاته لاملونه ټول وزیدی کنن نی شرایط کې په لون مثال کې د میرمنو نگدون په ټولنه کې د دوی د وغات فشر حس کول له ټولنې نه د خپل یو منفي اغیز د مېرمنو په ذهني حالات باندې لري. همدغه را دوی کار ته نه پرېښودل، دوی ښوونځي ته نه پرېښودل، دوی ژوند ته نه پرېښودل، هر ورځ یو فرمان په بل فرمان باندې راځي، یعنی ټول فوکس د دوی په مېرمنو باندې ده. لکه څنګه چې تاسو خپله په جریان کې یاست او دمخه په دې ریپورټ کې مو تاسو ویلې، د دې ریپورټ په اورېدو سره ستاسو مخکې له برنامې نه نشر کړ، واقعا زما په سترګو کې اوښکې راغلې. یعنی مونږ څومره، زه نه پوهېږم چې مونږ په کوم ګناه نیول شوي یو، چې دومره ځورول کېږو او دومره تېرېږو. یعنی یو مېرمنه آرایشګري نسی کولی، یو مېرمنه مثلا بازار ته تللی نسی، یو مېرمنه پانتون ته تللی نسی، یو مېرمنه کار کولی نسی، یو مېرمنه دفتر کې کار کولی نسی، یو مېرمنه په آزاده شکل سره خپل د نظر حق نه لري چې بیان کړي. دا ټول هغه ستونزې، هغه لاملونه دي چې نن یا هغه شاخصونه دي چې نن د مېرمنو په وړاندې درېدلي دي، او مېرمنې له دې ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. سره له دې په کورنیو کې هم ځینې ستونزې رامنځته کېږي. ډېری وخت مثلا په نننۍ ټولنه کې چې موږ تاسو یې لرو، موږ یو جنګ وهلې، یو فقیر، یو بېچاره ټولنه یو. ډېری کورنۍ نارینه نه لري چې لاړ شي هغه کار وکړي او د خپل ماشومانو لپاره، د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابره کړي. ډېری کورنیو کې خپل خاوند، خپل مشر زو یا هم څه له لاسه ورکړي دي د همدغو جنګو په ترڅ کې. نو دوی اړ وي چې مثلا خپله لاړ شي په ټولنه کې کار وکړي، مثلا یا دفتر ته لاړ شي، یا ښوونکی وي، یا مثلا په یو دولتي اداره کې ده په دنده ګمارل شوی. خو له یو مدرک نه یې خلاصه درته ووایم چې یو څه پیدا کول، یو حلاله روزي خپل ماشوم ته راوړل او په کې ورکوله. نو فکر وکړئ چې نن د هر څه دغه ټولې دروازې د مېرمنو په مخ باندې تړل شوي دي. خامخا دا د مېرمنو په ژوند کې بده اغېزه کوي، او دا هغه شخصونه دي چې نن د یا هغه مشخصات یا ټکي دي چې نن مېرمنې له دې سره مخامخ دي او له ستونزو سره خپل ژوند مخته وړي. زما غوښتنه له اسلامي امارات څخه ده چې لطفاً تر دې زیات نور مېرمنې نه ازاروي، نه دې اذیت کوي. کله کله یعنی په مجلسونو کې زه وایم چې ښځه چې د دوی د سیاست سوژه برابره ده، یعنی که د مېرمنې نه وای دوی به نو بیا کومه سوژه انتخابوله. اوس د خپل سیاست لپاره له مېرمنو د مېرمنې انتخاب کړي دي او له دوی نه سو استفاده کوي. نو داسې نړۍ که مثلا دوی په رسمیت نه پېژني، په دې سره خو نه کېږي چې په مېرمنو باندې فشار راوړه، د مېرمنو په مخ باندې هر هغه سمه دروازه وتړه او مې پرېږده کار ته تر څو مونږ نړۍ په رسمیت وپېژني. نو لطفاً مونږ له دوی نه د یوې افغانې مېرمنې په صفت هیله کوم چې تر دې زیات د مېرمنې نه ځوروي. لطفاً یو د حل لاره دې ورته پیدا کړي، یعنی د حل لاره پیدا ده، کومه ستونزه هم نشته، خو هسې دوی هغه بې ځایه دلایل وړاندې کوي. یعنی دا داسې نه ده چې نن مونږ مسلمان شوي او نن دوی مونږ ته شریعت راوړی ده. مونږ کلونه کلونه کېږي مسلمان یو، پلار مو مسلمان، مور مو مسلمان، نیکونه مو مسلمان، مسلمان زاده یو. نو داسې نه ده چې اوس مونږ اسلام ته مخه راوړې او دوی مونږ ته هغه مقررات وضع کړي دي. لوی لامل یې همدغه بیکاري او فقر، بیچارګي ده چې مونږ ورسره مخ شو.
مننه ډیر اغلی ستانکزی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ ملمنی پر دې موضوع باندې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور لمخې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې او یا سلنه افغان ښځو کې اندېښنه او ژور خپګان زیات شوی دی. زموږ د خبرونې درېمه میلمنه اغلی پښتنه ځواک هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اغلی ځواک، تاسو ته هم شراغلاست وایم او مننه چې وخت مو ایستې په خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو په نظر د اویا سلنه افغان ښځو د ژور خپګان خبره څومره ستاسو په نظر د اندېښنې وړ ده؟
مننه په اول قدم کې ټولو درنو اوریدونکو ته او تاسو قدرمنو ملمنو ته سلامونه او تاسو ته خپل اخدای دیو کې ټول شوی. په دې باندې خمونګ پیګو چې نن ورځ افغانستان کې د افغانستان مېرمنې د سختو شرایطو سره مخ دي. دوی کدا غنن په جوار خفغان باندې اخته شوی دی د دوی یعنی دوی په حق دی دلته د دوی نه د تعلیم حق اخیستل شوی دی همداسې د وظیفې حق اخیستل شوی دی هغه کورنۍ چې د یو فامیل سرپرستی کوي نشي کولای هغه یعنی کار وکړي وظیفه اجرا کړي تر څو هغه خپل فامیلونه د دوی نه وږي پاتې نشي دوی مجبوره دي چې په دغه حالت کې دوی ته حتی د دوی نه سخت سخت مریضیانې یعنی مخه شي نو موږ د امارات نه یا د اوسني حکومت نه دغه غوښتنه ده چې حداقل د دوی نه هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي باید هغه حقونه ترېنه وانخیستل شي ځکه اسلام ښځې ته حق ورکړی دی تعلیم د کار اجازه یې ورکړې ده نو لکه مخکې چې موږ هغه بلې میلمنې همدغسې خبره وکړله چې دلته یعنی دوی خپله اجاب مراتوي موږ په یو مسلمان ملک یو مسلماني هیواد دی دلته اسلامي هیواد دی خپل کلور هیڅ نشي هغه خپل اسلام ته هغه خپل شریعت اصول ته هر څو ګوري نو د دغه په لحاظ باندې یعنی که د موږ دغه امارات اوسنی حکومت ورته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل تعلیم وکړي خپل هغه فامیلونو چې سفارتي کوي دغه څلوېښت کلنه جګړه کې موږ پوهېږو چې ډېری کونډې پاتې شوي دي یتیمان پاتې شوي دي خپل هغه فامیلونه یې یعنی هغه کسان هغه غړي له لاسه ورکړي دي چې هغوی د خپل فامیلو سرپرستي به یې کوله خو اوس په اوسني شرایطو کې یعنی موږ پوهېږو چې افغانستان یو غمځپلی یو ډېر دردیده ملک دی هیواد دی نو د دې په ځای چې په دې کې پیشرفت وکړي د دې پر ځای باندې چې دلته ښځو ته اجازه ورکړي خپلو فامیلو سرپرستي وکړي دوی پیشرفت ته مخه کوي دوی نو زه په دې باندې تاکید کوي چې نه ښځې د په کور کې کښېني نو زه په دې باندې سل په سلو مطمئنه یم چې د دې نه به سختې سختې ناروغیانې افغان میرمنو ته پیدا شي
مننه ډیره اغلی نیازی په دغه راپور چې ملګرو ملتونو ورکړی دی د دغه راپور مرکه کوونکو څلوېښت فیصده ښځو ویلي دي چې د طالبانو حکومت کې په هیڅ شرایطو باندې په رسمیت نه پیژندل کیږي خو پنځوس فیصده ښځو بیا ویلي دي چې د دوی د رسمیت پیژندلو موضوع باید پر ځانګړو شرایطو باندې وي ستاسو په نظر کومه خوا ښځې سمه خبره کوي آیا فکر کوئ چې شرایط باید پر کښېښودل سي پر طالبانو بیا د دوی سره د رسمیت پیژندلو موضوع مخته یوړل سي او که فکر کوئ چې نه هیڅ ډول حکومت چې د طالبانو په لاس کې وي په رسمیت نه پیژندل کیږي
دقیقا شرایط ته په کتو سره مهم خبره دغه ده چې باید شرایط ورته وټاکل سي او شرایط هغه شرایط تر باندې وټاکل سي چې د ټولنې غوښتنه ده د ښځو غوښتنه ده او لومړی سر کې به دوی ځان ثابتوي بیا به پیژنګلوي ورته ورکول کیږي ځکه چې دوی تعهدونه او وعدې ډېرې وکړلې یوې هم پر ځای نه کړله دوی د دوهې په ناسته کې هم دغه منلې وه چې موږ به ښځو ته حقونه ورکوو د تعلیم حق به ورته ورکوو موږ هغه د پخوا طالب نه یو هغه مفکور از موږ سره نسته اوس موږ هم نړۍ لیدلې ده په موږ کې مستعلم یافته خلک سته داسې خبر او موږ ته دغه ښودله په میډیا کې هم دغه ښودله چې ټول دانسته خلک به د دوی سره و د ډاکټرا تر سطح پورې به پوهه درلودله د اکثر مشرانو یې موږ خبرې چې لورګانې په شوشو پانتونو کې په ایران کې په پاکستان کې په امریکا کې استادان دي محصلین دي درسونه وایي نو موږ ته دا جلوره ښودله په هغه وخت کې خو پر هغه باندې دوی وفا و نکړل خپل پر کړنو باندې خپل پر وادو باندې نو د دې وارې کور باندې شرط شول کیږي داسې شرط ور باندې شول چې اول دوی پر هغه شرایطو ځان برابر کی بیا ورسته پیژنګلوي ورته ورکول سي زموږ ولسونه د جګړې څخه ستړي سوي دي موږ نور خپل په وطن کې جنگ نه غواړو هیڅ ډول جنگ نه غواړو ډیر مدلا سور کړل ډیر ځوانان مدلا سور کړل ډیر کندي رندي لرو ډیر یتیمان لرو ډیر بدبخت خلک لرو چې دا اوس فقط په دغه خوشحال دي چې هر څومره ظلم او هر څومره تکلیف ورباندې ده وای شکر دی چې جنگ نسته نو موږ بیا جنگ نه غواړو موږ غواړو چې افغانستان آرام وي موږ ولسونه آرام په آرام ژوند کې عدالت تامین وي او انصافي او ازادي دا سينونه کوي دا چې یو واری دی د دونه کلونو په جنگونو ووشلم ختم دی کړلم کورنۍ دی راته تباه کړه بیا راغله د نن په کور کې دی بندي کړلم دا اوس بیا نو ډوډۍ هم نه راته راکړې خواړه دیم را باندې بند کړل اقتصاد دیم د صفر سره ضرب کړه دا نو سراسر مشکل دی چې بخید نسل وژنه ده نسلونه د منځزي په دې په دا رقم برخورد باندې. نو په لهازه د هر افغان مېرمنې دغه غوښتنه ده چې بدون له جګړې څخه بدون له دې څخه چې بیا مقاومت وسي او بیا جنگ وسي او بیا بمبار وسي، نو که د دوی د رسمیت پیژندلې په هغه شرایطو باندې چې دوی ځان ثابت کړي، ورته حالات باندې ځان آګاه کړي او خلکو ته حقونه ورکړي، وروسته تر هغه نړیوال که دوی په رسمیت پیژني، افغان مېرمنې په دې کې مشکل نه لري. افغان مېرمنې په اوسنۍ حالت کې هغه په دغه خطر دغه کچه لوړه ده 50% ده چې فقط او فقط خپل آزادي غواړي، خپل که د کار حق غواړي، خپل د تعلیم حق غواړي، خپل د ژوند حق غواړي، خپل د اقتصاد پیاوړتیا غواړي، خپل کورنۍ ته یو محفوظ ژوند غواړي. نو په لحاظ هغوی ته دا مهم نه ده چې په نظام کې طالب دی که په نظام کې جمهوریت که په نظام کې شاهده، هر څوک چې دا وایي، هر څوک چې حکومت کوي زما یې د بلا وایي، مهم دغه ده چې زه باید خپل حقونو ته ورسېږم. نو که د دوی حقونه په دغه شرایطو ورته ورکول کېږي چې دغه نظام یې دغه نظام دی ومني نړیوال، په شرط دی چې د دوی حقونه پکښې کې تحفظ وي، د ښځو حقونو ته دوی نور باید نړیوال مجبور و مکلف کړي چې دوی د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او ښځو حقونه ورته ورکړي. سخت نورین به یي، دا به سخت د نسلونو د منځه وړل به یي که دغه حالت دغسې دوام ولري او دغسې زموږ خوندې د تباهۍ خواته روانې.
مننه آغلی نیازی. آغلی ستانکزی، ستاس څخه پوښتنه کوم، د آغلی نیازی د خبرو په تړاو باندې دوی ویل چې طالبان به اول ځان ثابتوي او بیا به دوی په رسمیت پیژندل کیږي، آیا په تیرو دوو کلونو کې طالبان ثابت سول ستاسو په نظر، که فکر کوئ چې تر دې وروسته دې د رسمیت پیژندلو موضوع مشروطوي؟
ډېره زیاته مننه. تر اوسه هغه څه چې طالبانو ویلي دي په هغه یوه یې هم عمل نه ده کړی. له بعده مرغه جالبه دا ده چې دوی مثلا د خپل اولاد لپاره هغه ښه هېوادونو ته خپل لوڼې حتی لېږلي، هلکان خو پرېږده او په هغو باندې لوړې زده کړې کوي، خو متاسفانه بیا په افغان مېرمنو باندې بندیزونه لګوي. نو تر اوسه خو یې په دې دوو کلو کې خو یې اصلا هغه وعدې هغه کړنې چې دوی په دوحه کې کړې وې یوه ته یې هم د عمل بڼه نه ده ورکړې. صحیح ده که د امنیت په لحاظ ووایې په تیر نظام کې مثلا خو دوی ورته ناامني رامنځته کول او مشکلات امنیتي ستونزې جوړولې، ولې په دې نظام کې سمه ده چې اوس د دوی په مقابل کې څوک نشته، امنیتي وضعیت ښه ده او په هېڅ وجه مېرمنې نه غواړي. یعنی په دې رپورټ کې هم ستاسو ویلې، په دې مخکې هم ستاسو ویلې چې 50% مېرمنې نه غواړي چې مثلا غواړي چې همدغه نظام په رسمیت وپېژندل شي، ولې د شرایطو په اساس باندې. زه هم همدغه موضوع تاییدوم، از د یو شرایط په اساس باندې دوی په رسمیت وپېژندل شي. له نړیوالې ټولنې نه مو غوښتنه دا ده چې د ښځو په برخه کې باید په دوی باندې فشار راوړي تر څو ښځې وکولی چې کار او تعلیم اجازه ترلاسه کړي او حق ترلاسه کړي، ولاړ شي خپل هغه انساني او بشري او هغه اسلامي حق دوی ته ورکړل شوی ده هغه ترلاسه کړي او ورته ورکړل شي. هېڅ مېرمنې د هېواد په ورانولو کې ونډه نه ده اخیستې. نو نه باید مېرمنې د دوی د ورانکارۍ له کبله قرباني شي، یوه موضوع. او بله دا چې زمونږ هغه اصلي خاص او غوښتنه هم له ټولنې نه همدغه ده او همدغه راز دوی ته باید اجازه ورکړل شي تر څو درس و تعلیم ته پرېښودل شي. خو له بده مرغه چې مونږ تل د دوی د ناوړه کړنو قرباني شوي یو، همیشه دوی دي چې مونږ ته خنډونه جوړوي، همیشه دوی دي چې هر فرمان د ښځو په ژوند باندې صادروي، د ښځو په وړاندې محدودیتونه وضع کوي او ښځې نه پرېږدي چې هغه انساني حقوق چې دوی ته ورکړل شوي دي هغه ترلاسه کړي. نو کله چې څوک د ځان لپاره یو سم شی، یو ښه شی غوره کوي او غواړي د خپل کورنۍ لپاره، د خپل اولاد لپاره یو باثبات ته یو ښه ژوند غواړي، یو ښه کورنۍ غواړي، همدغه راز اجازه دې ورکړي چې ټولنه هم همدغه څه ترلاسه کړي. په ټولنې باندې د هغه منفی افکار چې د نورو لخوا نه دوی ته ورکړل کیږي، یا د هغه منفی دستورالعملونه چې د نورو لخوا دوی ته ورکړل کیږي، نه باید هغه په افغان مېرمنو باندې ورته شي او افغان مېرمنې د دې موضوعاتو قرباني کړي.
مننه اغلی ستانکزی. اغلی پښتنه ځواک، ستاسو څخه به بله پښتنه وکم. د طالبانو حکومت د اساسي قانون پر جوړولو باندې د کار پیلولو خبره کړې ده. د اساسي قانون د جوړېدو مراحل تصویب او منځپانګه پر کومو شرایطو باندې به وي، په دې اړه باندې خبرې نه دي سوي، خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دوی به یو اساسي قانون رامنځته کوي. ستاسو په نظر په اساسي قانون کې د ښځو ونډه او د دوی نظر چې د قانون د جوړولو په برخه کې دوی باید کښینی او برخه ولري څومره مهم دی؟
اساسي قانون جوړ کړي نو دوی به په دغه دوه کلونو کې جوړ کړی و. دلته اوس دا هوایي خبرې دي چې موږ اساسي قانون جوړوي، موږ دغسې کوو، هغسې دا هوایي خبرې دي د افغان یعنې د افغانستان خلکو ته، دغه ملت ته بازی ورکول دي، دې سترګو ته خاورې سیندل دي. که موږ ورته وګورو دا هېڅ امکان نه لري که دوی یعنې واقعیت وغواړي، واقعیت یې غوښتل چې دوی اساسي قانون جوړ کړي. په اساسي قانون کې خو موږ ښځې هم حق لري، هغلته خو د ښځو لپاره هم ماده انتخاب شوي دي، لکه په تېرو حکومت کې، جمهوریت کې. نو دوی بیا څنګه کوي؟ دلته بیا چې دوی اساسي قانون جوړوي، آیا ښځو ته به دوی بیا حق ورکړي که نه؟ دا خو د ما په نظر باندې که ورته وګورو دا یو هوایي خبرې دي. فقط دلته دوی غواړي چې په دوی باندې نور فشارونه زیات نه شي، او د دغه خبرو په اساس باندې دغه خبرې دي په خاطر باندې کوي چې یعنې دوی باندې کوم فشار وارد نه شي نور، او دوی وکول شي خپل حکومت په خپله خوښه باندې مخته ویسي.
مننه اغلی ځواک. اغلی نیازی، ستاسو په نظر باندې د یو هیواد د اساسي قانون په جوړولو کې د هاد په دې پروسه کې د ښځو ګډون او د ښځو هغه نظر چې باید پکښ یو ځای وي د قانون جوړونې په پروسه کې څومره مهم دی؟
ستر رول لوبوي د قانون په جوړولو کې د ښځو ونډه ستر رول لوبوي، او دا یو حقیقت دی چې باید سترګې زیدې پټنه سي. نړیوال قوانین چې وضع کیږي د ښځو پکښې کې ونډه وي، ځکه چې قوانین هغه کرښې دي یا هغه مسایل دي چې په ټولنه کې د تطبیق وړ ګرځي، او بالاخره هغه دغه نظام پایښت دي، هغه دغه نظام اساس وي. قانون نظام پر هغه باندې مخته ځي او ټولنه د هغه په واسطه باندې حرکت کوي. نو په لهذا زما په حق باندې چې زه پوهېږم یو نارینه نه پوهېږي، که زما زوی، که زما پلار، که زما خاوند، که زما ورور، هغه غوښتنې چې زه لرم هغوی زما څخه استازی توب نسی کولای. زه خپل باید خپل استازی توب وکم، خپل استازولی وشیم، او هغه غوښتنې چې زه لرم چې باید په ټولنه کې ما ته کوم حقونه راکول سي، هغه باید په قانون کې، په نافذه قوانینو کې ځای په ځای سي. ځکه چې هغه قوانین چې نافذه کیږي او په ټولنه کې د تطبیق وړ ګرځي، په هغه کې باید زما حقونه محفوظ وي. چې زما حقونه پکښې کې محفوظ وو، بیا هلته دی چې په ټولنه کې زما حق راته رسیږي، زه ولې به ستونزه لرم، ولې به مشکل لرم، ولې به د ټولنې څخه یا د نظام څخه شکایت لرم؟ اصلا د دې سوال نه پیدا کیږي. زه هم یو رعیت یم، بیا هغه نارینه هم یو رعیت دی، ځکه چې ما ته حق راکول سوی دی. ما خپله دا قانون په وضع کولو کې، یا د دا قانون په جوړښت کې، یا د قانون په ترتیب کې ما خپله برخه اخیستې ده، ما خپله ګډون پکښې کړی دی، ما خپل حق خپله پکښې ځای په ځای کړی دی، نه د بل چا په غوښتنه باندې، نه د بل چا په، د خپل د مخالف جنس، هغه زما مخالف جنس زما غوښتنې باندې نه پوهېږي، څه کوم غوښتنې باندې چې زه خپله پوهېږم، زه خپل د ځان دپاره غوره ګڼم. هیڅوک د بل چا استازیتوب نسي کولای. نو د ښځو پر ځای نارینه استازولي نسي کولای. ښځو ته باید د قانون په جوړونه کې ونډه ورکړي. ښځې موږ ډېر عالمې، پوهې، دانسته، دکتورا، تر ماستري، تر ډېره لوړه سویه پوهان دي. ښځې لرو دغه سی په دینی علوم کې شرعي علوم کې او هم دغه سی په دنیوي علوم کې ټولنیز علوم کې نو دغه ښځو څخه باید غوښتنه وسی دی باید قانون په جوړونه کې ونډه ولري او خپل غوښتنې دی خپل په خوښه باندې په قوانینو کې ځای په ځای کې.
بله آغلی نیازی، که تاسی دا افغانستان اساسی قانون تاو گوری، داغ اساسی قانون چه دا طالبان و حکومت یه نور نه عملی کوی او دا جمهوریت پا وقت که عملی و دا داغ پا لمری فصل که لمری ماده دا داغ اساسی قانون وای چه افغانستان خپلواک واحد او نبیلی دونکه اسلامی جمهوری دولت تی. دوهم ماده وای چه دا افغانستان دا اسلامی جمهوری دولت دین د اسلام سپیشل دین دی. او دریمه ماده وای چې په افغانستان کې هیڅ قانون نسی کولای چې د اسلام د سپیشل دین د معتقداتو او احکامونو مخالف وي. کله چې د افغانستان اساسي قانون په اوله، دوهمه او دریمه ماده پر اسلام باندې ولاړ احکامات ورکوي او دغه قانون د اسلام د نوم څخه پیل شوی دی، ستاسو په نظر اوس چې طالبان یو بل قانون یادوي یا د یو بل قانون د جوړولو خبره کوي، دا به څه ډول قانون وي او آیا فکر کوي چې افغانان به دا خبره وکړي چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون هم پر اسلام باندې ولاړ دی، پر دین ولاړ دی؟
طالبان په هغه قوانینو باندې، پر هغه اصولو باندې، شرعي اصولو باندې چې باور لري، ایمان لري، هغه ټول په دغه اساسي قانون کې ځای په ځای شوی دی. که دوی کم بیشي پکښې کې راوړي، کوم نظر پکښې کې لري، هغه دی خپل نظر پکښې کې وړاندې کې. کنه خو نو قانون افغانستان اساسي قانون هیڅ ډول مشکل نه لري، لکه چې تاسو د غدر سره ماتو ته اشاره وکړه. دا د افغانستان هر بچی په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان په اساسي قانون کې په لومړي فصل کې دغه ماده سته، او په دې باندې موږ الحمدلله چې مسلمان یو شکر ادا کوو، او موږ ټول به باندې اګایل لرو چې د افغانستان اساسي قانون د شرعي قوانینو پر رڼا کې جوړ شوی دی. نو موږ د شرعي قوانینو پر رڼا کې چې کوم قوانین لرو، هغه څخه موږ راضي یو. دا که دوی ناراضي دي ځینې، بیا دې په بعضې مواردو کې خپل نظریات څرګند کړي، پوهان دې راوغواړي، جرګه دې جوړه کړي، د هغوی په وړاندې دې خپل هغه غوښتنې ورته مطرح کړي، ورته ودې وایي چې زموږ په دغه ځای کې دغسې چې سیده روان یو لږ ځیره دې خواته سره کاژه سو، یا چې دغسې کاژه روان یو لږ دغسې سره سیده سو، هغه چې دوی یو څه پکښې کې کمبیشي کولای شي. دا نو چې بیخي کلن دوی قانون ته تغییر ورکوي، دا نو دوی په دې معنا ده چې افغانستان د دوی په اند باندې هیڅ اصلا اسلامي هیواد نه و. اوس دوی راغله چې افغانستان د افغانستان نوم ته یا د افغانستان خلکو ته اسلام ورشي یا اسلام یې افغانستان ته راوستل. د دوی په اند نو دا مفکوره د دوی سره ده چې دوی دا مفکوره هیڅ افغان نه مني، افغانان مسلمانان وو، مسلمانان دي او مسلمانان به یي. افغانان 15000 کلن تاریخ لري په نړۍ کې، ټول نړۍ افغانان پیژني چې افغانان مسلمانان دي او اسلام ته د اسلامي شریعت قوانینو ته احترام لري او خپل قوانین همیشه افغانان د اسلامي قوانینو په رڼا کې جوړ کړی ده، ترتیب کړی ده، چې دغه سي زموږ د جمهوریت نظام اساسي قانون هم د شرعي قوانینو په رڼا کې جوړو، داسې کوم مخالفت پکښې کې نه وو او دا نه پکښې کوم مخالفت سته. همدا اوس هم دوی کولای شي چې هغه کسان چې قانون پوهان دي هغوی راوغواړي، د هغوی سره دې کښېني، جرګه دې جوړه کړي، د نړۍ د نور قانون پوهان دي راوغواړي، د اسلامي ټولنو قانون پوهان دي راوغواړي، د هغوی څخه دې پوښتنه وکړي که کوم کمه بیشي درلودل خو خیر. مګر دا چې دوی کلن دا قانون نه مني او بل قانون نافذې، دا نو ډېر ستر اشتباه دی کوي. دوی دا نه وایي چې دوی مسلمانان دي، دوی راغلي دي موږ ته مسلمانې راشي، موږ مسلمانان وو او موږ مسلمانان یو. د دوی پر اتاک سره نه په اسلام کې کوم تغییر راځي، نه بل پیشوا راځي، نه بل پیغمبر راځي. هغه هر څه چې په اسلام کې شته، هغه هر څه ټول افغانان ورباندې آګاهي لري او ټول افغانان په دې باندې مستفید دي، خپل د دغه شرعي حقونو څخه هغواړي چې مستفید ځینې واوسیږي د هر نظام څخه، ځکه چې د اوس هم د هر افغان میرمن غوښتنه دغه د اسلامي امارت څخه چې ته ما ته په اسلامي شریعتو برابر حق راکړه، ما اضافه حق در څخه نه ده غوښتی. نو موږ کله دوی ته تر اوسه ویلي چې تاسو موږ ته په غربي قانون باندې حق راکړه یا د امریکا په قانون باندې حق راکړه، موږ دغه ورته وایو چې موږ خپل په اسلامي قوانینو باندې حق راته راکړه. نو موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو، او موږ اساسي قانون د اسلام اسلامي شریعت پرانا کې جوړ شوی دی، په دې باندې موږ باوري یو.
مننه آغلی نیازی. زه ستاسو پام یوې بلې مادې ته اړوم، د افغانستان د اساسي قانون، چې په دغه ماده کې راغلی دی چې د دولت د ملګرو ملتونو د منشور د بین الدول معاهدو د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې رعایت کوي. په داسې حال کې چې طالبان په رسمیت باندې نه دي پیژندل سوي، ملګرو ملتونو ته دوی استازی نه دی منلی، دغه ماده څومره د طالبانو حکومت یا د دوی هغه حاکمیت تر پښتنې لاندې راولي، او آیا فکر کوي چې د دوی په اساسي قانون کې دا ډول ماده باید موجوده وي چې دوی رامنځته کوي، او که دا ډول ماده پکښې کې وي، آیا دا بیرته د دوی خپل حکومت تر پښتنې لاندې نه راولي چې په رسمیت باندې نه دی پیژندل سوی؟
دقیقا دا دوی دا اوس هم دوی نقی نړۍ ته داسې یو جلوه ورکوي چې موږ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړی، ځکه موږ نړیوال په رسمیت نه پیژني. دوی دغه خبرې ته جلوه ورکوي. دا خبره نه ده چې دوی یوازې د ښځو په حقونو کې ظلم کړی دی، دوی د نړیوال قوانینو څخه سرغړونه کوي، چې د دغه نړیوال قوانینو د سرغړونې پر بنا باندې نړیوال د دوی د رسمیت پیژنګلوي ورته سټاپ کړی ده، او اجازه نه ورته ورکوي چې تر څو نړیوال دی په رسمیت وپیژني. ته په نړۍ کې چې ژوند کوي، په یو ټولنه کې چې ژوند کوي، دغه ټولنې قوانینو ته باید غاړه کېږدي. او افغانستان اسلامي ملک وو، ما مخکې هم یادونه وکړه چې موږ افغانان چې هر قانون د نړیوال سره منلې ده، هغه سي قوانین یې ورسره منلې ده، هغه سي قوانین د بشر د حقونو سره منلې ده، چې هغه د اسلام د قوانینو سره په خلاف کې نه وو، په ټکر کې نه وو، هغه یې ورسره منلې ده. هغه یې ورسره نه ده منلې چې د اسلام سره په ټکر کې وو. هیڅ افغان، هیڅ د افغانستان هیڅ حکومت دا د نړیوال قوانینو سره دغه معاهده نه امضا کړې، نه د لاسلیک کړې چې په قانون کې راغلي چې د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل دین انتخاب کړي، لکه چې نور ټولنو کې سته، نور ملکونو کې سته. دا شی افغانان هیڅ وخت نه دی لاسلیک کړی د نړیوال سره، مګر دا هغه څه یې ورسره لاسلیک کړي دي چې هغه د بشر حق دی، هغه په اسلام کې هم روا حق دی، او په ټولنه کې هم روا حق ګڼل سوی دی، هغه یې ورسره لاسلیک کړي دي. فلهذا د دوی د دغه دوی چې تر سوال لاندې دي، دا اوس دوی په رسمیت پیژندل نه لري. علتونه یې دغه دي چې دوی هغه بعضې غوښتنې چې لري خپل د بادارانو څخه، چې بعضې کسان یې تر اوسه هم په بند کې دي، د انټرپول پولیسو نیولی دی، یعنی په هغه های لیول باندې نړیوال سطح باندې حل قاعده کې شامل دی. د هغه علتونه دي، دغه علتونه دي چې دوی نړیوال قوانینو ته غاړه نه ږدي، کنوینسیونونه نه مني. ورسره دا هم یو دغه دی چې دقیقا دوی د ښځو حقونو ته هم درناوی نه لري، او د هغوی حقونه یې ورڅه تلف کړي دي خپل د راتګ سره سم. نو دا ټول حالتونه د دې سبب ګرځي چې دوی تر سوال لاندې دي، او دوی به تر هغه وخته پورې چې تر څو د ټولنې تر تاثیر لاندې رانشي، د نړیوال قوانینو تر تاثیر لاندې رانشي، دا ورسره ونه مني، دا ورسره لاسلیک نه کړي، تر هغه وخته پورې به نه د دوی استازی هلته حیثیت لري، او نه به هم دوی خپل رسمیت لري.
بلې، زما ورستی پښتنه آغلی نیازی ستاسو څخه دغه ده چې تاسو مخکې وویل چې ملګري ملتونه مکلف دي چې د ښځو د وضعیت په تغییر کې باید ونډه ولري. په خپله طالبانو ته چې اوس دوی په افغانستان کې خپل حکومت اعلان کړی دی، څومره مسؤلیت راجع کېږي ستاسو په نظر؟
مسؤلیت خو سل په سل کې طالبانو ته راجع ده، مسئولیت طالبان په اوسنۍ حالات کې چې پر ښځو باندې کوم فشارونه راوړي دي، د هغه ورځ څخه چې دوی راغلي دي تر دننه پورې کوم قیدات یې وضع کړي دي، کوم قوانین یې مطرح کړي دي، یو تر بله پورې چې بیخي مسخرو ته یې خبرې ورسېدلې په سوشل میډیا کې، ورځ تر بله یو تر قوانین وضع کوي، ټول هغه قوانین وضع کوي، هغه څه وضع کوي چې د ښځو دپاره ساحه تنګه کړي، پر ښځو باندې فشار راوړي. دا تمن هغه څوک چې ظلم کوي هغه ظالم خپل مسؤلیت لري چې خپل د ظلم جوابګوی واوسیږي. بیا هم په ټولنه کې چې اوس فعلاً د ملګرو ملتونو اداره ده، هغوی بیا د دې مکلفیت لري چې کوم ځای کې کوم ظلم ناروا یا کوم ظلم کوم تکلیف کیږي، هلته باید هغوی لاس پکار سي او د دې حق لري دغه قوانینو پر بنا باندې، د نړیوال قوانینو پر بنا باندې هغوی حق لري چې ساحې ته ور داخل سي او هلته په ساحه کې دغه مشکل درف کول دپاره لاس پکار سي او په مذاکراتو کېږي که په هر طریقه باندې کېږي، بالاخره تر جنګ پورې هم دوی حق لري چې دغه مشکل د حل لاره پیدا کړي. نو دلته چې ما یادونه وکړله، زما هدف همدغه شی ده که نړیوال غواړي چې ځکه چې نړیوال غواړي همدغه اوس دغه سرویګانې په همدغه دلیل کوي، د ټول پوښتنه دوی په دغه خاطر د ښځو څخه کړې ده، دغه امار چې دوی معلومه کړې ده په دغه دلیل یې معلومه کړې ده چې دوی خپل استازي واستي د طالبانو سره یې کښېنوي چې تاسو اول خپل مکلفیتونو ته متوجه سي چې تاسو ولې تر دغه ځایه پورې رسېدلی سي، دغه اوج پورې مو ولې رسولی دغه مشکلات دا ستونزې، که یې د حل لارې پیدا کولی سي پیدا کړي، که نو اجازه راکړي چې موږ نور نو لاس په کار شو، موږ لاره او مشوره در وښیو، او که لاره مشوره نه منی که په سمه نه ځي بیا نو موږ د جګړې د لارې څخه هم درته داخلېدلی سو، تر څو چې د نورو حق ژوند وژغورو بیا نو دې ته مکلف یو، ځکه چې موږ دغسې یو تړون لرو، یو نړیوال تړون لرو، او دلته نړیوال دقیقا مکلف دی چې باید لاس په کار سي.
مننه اغلی نیازی، ستاسو د وخت څخه اوریدونکو د دازما حق دی خبرونی په بخښنی سره دا نور بس دی خبرونی وخت پای ته رسیږي، او د خپل درو واړو ملمنو اغلی سیما ستانکزی په پښتنه ځواک او قمر نیازی سب څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ په بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
چاته سجدا وکړم خدای ستا بندگی ګرانه سوا، ډېر شکرانان پر دنیا گئی زندگی ګرانه سوا، چاته سجدا وکړم خدای ستا بندگی ګرانه سوا، ډېر شکرانا پر دنیا گئی زندگی ګرانه سوا، گرم دے ستاتی بندگانو دی ظلمت بازار خگرم دے، نور ہر تگران شوید انسان بھی نہ ہر زان سوا، ډېر شکرانان په دنیا گئی زندگی ګرانه سوا، نور هر څه ګران شوي د انسان وینه هر ځان سوا، ډېر شکرانان په دنیا گئی زندگی ګرانه سوا. پختنو کی ادوس یا قورا بتسو زمون پا پختنو کی ادوس یا قورا بتسو دیر خلق خود خواشو چی پیسہ جیب کی پریمان سوا دیر شو پیراؤنان پو دنیا گئی زندگی گران سوا چاہتا سجدہ وکرم خدا استا بندگی گران سوا دیر شو پیراؤنان دنیا گئی زندگی گران سو دیر شو پھر آنا پو دنیا گئی زندگی گران سو